پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه او نیکی هیلی په دې خپرونه کې ولسمشر غنی څه ډول سوله غواړي؟
بنسټیز ډول د 24 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي.
پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې.
6000 د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په موخه باندې.
غزنی کې غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې په بشپړې دودي
قدمګړی پورې اتنه فساد کار پر مخ تللی ده.
متحده ایالات او متحدین هڅه کوي چې د چین د اولمپیک په لوبو کې ګډون ونکړي. د دې او نور مطالبو د اورېدو لپاره لما نوریاس نوري سره د خبرونې تر پای ملګرتیا وکړي. خو لمړی پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو لکبل په روغتون کې بستر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د حکومت د کارل پایل تر اوسه پوری په امریکا کې د کورونا زد 150 میلیون دوزه واکسین ورکړی شوی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټر توقیف کړی ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو لکبل په روغتون کې بستر شوی دی. شاغلی غنی پرون ماشام پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د سردار محمد داوود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابی ترسره شوی. د ارګ سرچینو د شاغلی غنی د بستر عکس خپور کړی چې په ظاهر له عملیاتو وروسته د همدې روغتون پر کټ ناستی او مطالعه کوي. محمد اشرف غنی د سردار داوود خان روغتون د ډاکټرانو ورچیا سټایل دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې اتش پته طالبان وشلی او نږدې هم دومره نور جوبل کړی دي. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کسان په فرا، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نشته کې وشل شوی دي. خبر پانه زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 200 ماينونه هم شند کړی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو څو ورځې وړاندې وویل چې د دفاع وزارت دغه عملیات د دوحې له هوکړې سره په ټکر کې دي او خبرداری ورکړ که دوام وکړي پر ځوابي اقدام به غور وکړي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د دوی په وینا په دغه بوټو کې ډیره برخه زیره او کرابیا وه. افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی. د خبرونه له آزادي راډیو اوري. امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبري رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې. د متحده ایالاتونو د بندنوي چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اټومي پروګرام د خبرو لوبړی پړاو رغنده و چې هرکله یې کوي. د هم موبایل چې په دغه خبرو کې به د 2015 کال په اټومي موافقه کې پر خپل شمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي او دا به هم معلومه شي چې امریکا د موافقې ته د بیرته راستنېدو لپاره باید څه اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې موبایل حاضر دمه د هیڅ فوري پرمختګ اټکل نشي کولای ځکه چې لا ډیر سخت بحثونه په وړاندې شته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د حکومت د کارل پایل تر اوسه پوری په امریکا کې د کورونا زد 150 میلیون دوزه واکسین ورکړی شوی دی. شاغلی بایدن ترون ماسپشین په سپینه ماڼۍ کې هم داراسوویل تر ټاکل شوی نیټې دوی ونې مخکې یعنی د روان اپریل په 19 به د کورونا زد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د پدې اړه تر وای ناوړانګې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه شهر کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ورید. د ورستې یو شمیرو له مخې تر اوسه پوری په امریکا کې تر 1.5 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لشتر لژه په سلو کې 40 امریکایانو 2 ډوزه واکسین کړای دی. د روسي پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسي ناوالني ډاکټره توقيف کړي ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د ویټولنې څو نورو غړو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالني معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنکړه. پولیسو د ناوالني له ډاکټري سره لشتر لږه نه هغه کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون درې ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالني شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د له نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتراض کړی دی. او په روسیه کې د ازادي راډیو د تړل کېدو له ګواښ سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل هیواد د نړیوالو رسنیو ملاتړ څرګند کړ. بلینکن پروند نړیوالو رسنیو لپاره د امریکایي ادارې له مشر کیلو چاو سره وکتل او د آزادو رسنیو د رول او حیاتي اهمیت په اړه خبري وکړه. روسیې د بهرني ایجنټ په نوم د خپل یو لانجمن قانون لمخي هلته پر ازادي راډیو فضا تنګه کړی او هڅه کوي چې بندې کړی. د روسي د رسنیو ادارې د ازادي راډیو روسي څنګه نشته یو میلیون ډالر جریمه کړی هم ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د شاغل بلینکن په حواله راغلی د آزادو رسنیو پر ضد د روسي دا ډول هڅې په خپل روسانو ته زیان اړوي.
له اسمه څاروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره ول د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې یو بنسټیز موضوع په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او په دې هیواد کې د تلپاتې اوربند پر ټینګېدو څرخې د امریکا متحده ایالات وایي چې د همدې هدف د ترلاسه کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازل میخیل الزت لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند ته لاره پرانیزي. خو له دې ټولو سره سره لا هم تاوتریخوالی په افغانستان کې روان دی او کابل او ننګرهار نن سهار یو ځل بیا د څو چاودنو او وژنو شاهدو هغه پېښې چې مسؤلیت یې معمولا کومه وسله واله ډله نه اخلي. نور به له خپل خبریاله واورو.
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندې شوې طرحې بدلې بولي خبروي. د دې تګلارې یو بنسټي د موضوع تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غني بشپړه وینا نن ماښام خبرېږي، خو ارګ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یو لنډ ویډیو خپره کړې چې ښاغلی غني د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربند کې نغښتې بولي. هغه وایي
ختم خشونت 42 ساله
په بنسټیز ډول د 42 کلن تاریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سولې چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه لور باندې ویریږي او فکر کوي چې ور باندې وکړ زموږ ټولنه به رات کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند د سولې حکومت او تاکه نه راځي. جمهور رئیس غنی دا شمال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استاد د همدې موخه ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې د لارې اوربند ته د رسیدو لپاره افغان مرچ پلاوی او طالب پلاوی سره خبرو وکړي. د دې وزارت وایي انټرپرایز پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالي د منلو نه دی او دوی په ضرورو د طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. د خغلی پرایس له قوله زلمی خلیلزاد نړیوال ټولنې سره یو ځای چې د افغانستان د سولې بهیر کې خپل کار کوي چې څه ډول وشي کوله دواړه لوریو سره د موخه ته د چټک رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرچی پلاوی یو غړی د خپل نوم او غږ نه خبرېدو په شرط وایي زلمی خلیلزاد سره د دوی لیدنه وکړه او په کې په بیلابېل موضوعاتو لکه اوربند راتلونکي نظام د افغانانو غوښتنې او د ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث وکړ. اوربان او د تاوتریخوالي پای هغه ټکي چې د جنوري له شپږمې تر ننه افغان مرچ پلاوي د اجنډا دی او اساسي موضوع په توګه له طالبانو سره تر بحث لاندې دي، خو د دریم میاشتو له تیرې وروسته هم دې بحثونو پایله نه ده ورکړې. خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډیریدو په اړه اندېښنه زیاتوي د می له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل طالبانو خو دې اړه لا وړاندې ګواښ کړی، ویلي چې که د دوهې د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي، د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د مې له لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ وړاندې جان پساکي پرون په دې اړه رسنیو ته وویل:
First, it wasn't a deadline.
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهال ویش له مخې د مې له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. هغه هم دا ډول په تیرو لسیزو کې هر وخت د افغانستان د جګړې په اړه نظر ورکړی، ان هغه مهال چې مرستیال جمهور رئیس و او د دولت له نورو چارواکو سره همغږی نه و. دا پریکړه هم مهمه ده، هغه پریکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي، او د دې کار وخت اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل چې د دې بهیر د بریا په اړه اندېښنې زیات کړي. افغان حکومت وایي که اوربند شي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړې او په دې اړه بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. خو افغان مرچی پلاوی بیا وایي دوی په زلونو له طالبانو سره په دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو عداله نه ده حاضره شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د تاریخي ماڼیو د رغولو د هڅو په ترڅ کې د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې په بشپړېدو دي. د چارواکو په وینا د دې ماڼۍ د رغولو دوه فصلو کې کار پاتې دی او په بشپړېدو سره به دغه ماڼۍ ډېر ژر پرانیستل شي. دغه ماڼۍ د تیرې 14مې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د جګړو له امله ډېره زیانمنه شوې وه. نور حال په دې رپورټ کې:
له غزنی مرکز څخه تقریبا په 130 کیلومتر واټن جنوب لور ته د کابل کندهار پر لویه لار په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ موقعیت لري. دغه درې پولیس ماڼۍ تقریبا 95 کال وړاندې د وخت بادشا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړ مخو لپاره جوړه سوې وه، خو د تیرې 14مې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د کورنیو جګړو له امله سخت زیانمنه سوه. چارواکي وایي اوس یې بیرته رغنیزې چارې په بشپړې دودې. دا غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل دا یاد مانی د بیا رغونې چارې په دیار لا ساتنی وکال کې پد سویبه.
د شغازی امان الله خان مانی یا قصر چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ مرکز کې موقعیت لري، په دیار لا ساتنی وکال کې د بیا رغونې کارونه شروع شوه چې تر دمګړی پورې 90% کار پر مخ تللی ده، او ترڅنګ یې احاطوي دیوال هم شروع سوی ده چې دغه کارونه هم ډیر پر مخ تللی دي. په ټولو باندې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی ده چې په هیواد کې جمهوري ریاست د ملي پراختیا امنیتي ادارې له لوري ورکول کیږي.
مورخین لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1415 هجري شمسي کال کې کیښودل سوه، او د جوړېدو چارې د غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د وخت د نوموتو معمارانو لخوا سرته رسیدلې دي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خان خیل د یاد ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بې ساري او بې مثاله یادوي. ازادي راډیو ته وویل دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو، جرګو او مرکو شاهد پاته سوی ده.
دغه سیمه کې د ماڼۍ د جوړولو دوه لاملونه مورخین په ګوته کوي. یو لامل یې دا د سیدالی کندهار کابل په نیمایي کې مقر ولسوالۍ قرار لرل، نو کله چې په کاروان تلل هغوی به هلته دمه کوله. دویم علت یې دا و چې دغه سیمه د سیلانیانو لپاره ډېره په زړه پورې وه، ځکه ډېره ښه هوا یې درلوده، شنې ونې یې درلودې، روانې اوبه یې درلودې او پراخه اواره سیمه یې درلوده.
دغه ماڼۍ په دا وروستیو کې ډیری کلونه ملي اردو د قرارګاه په توګه کاروله. د یاد ماڼۍ تر څنګ په غزنی کې د شاه امان الله خان واکمنۍ د دورې یو بله ودانۍ هم شتون لري. د غزنی ښار د مې مبارک زیارت تر څنګ د هغه وخت سیلانیانو هوټل دی چې دا وخت په کې ملي پولیسو پوسټه جوړه کړې او د جګړو له امله ورته زیان هم اوښتی دی.
په ننګرهار کې کروندګرو بیا ډیر کوکنار کرلی. آیا کروندګر به د خپلو کوکنارو حاصلات واخلي؟
اسفنه حکومت ډیر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي. کله چې کوکنار غړشي بیا دوی راوښي، بیا پروژې والي او په کار کوي.
د زهرو کاروان په اونیز خبرونه کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي. البته د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم په مو کې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې به د خوراکي توکو نرخونه ثابت پاتې شي. دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ یو ګډ کمیسون جوړ شوی چې د کابل په بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د خوراکي توکو له بازارونو څخه د کمیسون د لیدنې پر مهال خوراکي توکو شرکتونو او واردونکو ډاډ ورکړی چې په مارکیټونو کې په کافي اندازه خوراکي کی توکي شته او نرخونه به ثابت پاتې وي. یادو شرکتونو د اشمنه هم کړی چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې به د خوراکي توکو په ځنګړي ډول د لبنیاتو نرخونه راکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره هر کال په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو به یې لوړیږي چې کمزوري اقتصاد لرونکي وګړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. یو شمیر خلک وایي سوداګر د آزاد بازار د اقتصاد څخه په ګټې اخیستنی توکي په لوړه بیه پلورې چې جدي ستونزې را پیدا کړې دي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې سکال به د خپل سره یو مخه ونیسي. د هند په ممبئی کې د افغانستان د جنرال قونسل او امریکا نړیوالې پرختی ادارې یو ایس ای ډی په ابتکار د افغانستان د زعفرانو د ودی او پرختیا په هدف نن یو ورځنۍ ناسته جوړه شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې چې په آنلاین ډول ترسره شوه پکې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر شفیق الله عطایي د زعفرانو په ارزښت خبرې وکړې. د یادې ناستې ترڅنګ د افغانستان د زعفرانو یو درې ورځنۍ نندارتون هم جوړ شوه چې د هند او افغانستان سباندی هتیه شرکتونو ګډون کړی. خغلی مومن وایي دا ډول نندارتونونه د افغان سوداګرو په ځنګړي ډول زعفران شرکتونو ته د بازار موندنې ښه چانس برابروي. په دې ناسته کې خغلی عطایي ژمنه وکړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه د هر ډول همکارۍ لپاره چمتو دی ترڅو د هیواد سوداګریزې چارې په ځنګړي توګه د زعفرانو صادرات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 500 پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ 500 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 115 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي وال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو غوړی لخپل متحدانو سره پر دې خبرې وکړي چې په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. واشنگتن له نن نږدې څلور لسیزې مخکې په 1980 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د اولمپیک لوبې د دې لپاره بایکاټ کړی و چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. احمد شیبر راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه چې کله د سیشن بی پورس پښتنه وشوه چې خپل متحدانو سره به یو ځای د چین اولمپیک لوبي بایکاټ کړي، نیټ پرایس په ځواب کې وویل چې د دې مسلې د بحث هیله لرو. نیټ پرایس زیاته کړه چې ګډ دریځ یوازې زموږ په ګټه نه دی، زموږ د متحدانو او شریکانو په ګټه هم دی. د اولمپیک په دې لوبو کې د نه ګډون بلنې د بشري حقوقو د یو شمېر څارونکو له لوري په زیاتې دوری او دوی وایي چې د چین په لویدیځ کې په شینجن ایالت کې تر یو میلیون ډیر اویغوران چې اکثر مسلمانان دي نیول شوي او په زور هڅې شوي چې دا خلک خپل عقاید بدل کړي. له اویغورانو سره د چین چلند ته واشنگتن ډلهیزه وژنه وایي. چین د اولمپیک په لوبو کې د نه ګډون غوښتنه وغندله او دا تورونه یې رد کړي دي چې دوی خلک په ډلهیز ډول وشلی دي. چین وای چې د شینجن مسله د چین داخلي قضیه ده او هلته له خلکو سره زیاته نه دی کړی. پیکینګ وای په کمپونو کې دوی خلک روزي او هڅه کوي چې له اسلامي بنسټ پالنې راوګرځوي. نیټ پرایس وای د چین له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر او په شینجن کې د پیکینګ د ډلهیزي وژنې په ارتباط د متحده ایالاتونو هڅې ګټورې دي، خو له متحدانو او شریکانو سره په ګډه هڅې به پر پیکینګ ډیر اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وروسته په ټویټر کې ولیکل چې واشنگتن د پیکینګ د اولمپیک په اړه څه اعلان نه دی کړی او تر 2022 کال پورې لا وخت، خو امریکا به خپل متحدانو او شریکانو سره له نشتی سلا مشورې وکړي. بل لور ته د سپین ماڼۍ ویان دی جین ساکی وویل چې حکومت به د متحده ایالاتونو د اولمپیک کمیټې سره سلا مشوره وکړي. او د کاناډا پارلمان د روان کال د فبروري په 22مه پریکړه وکړه کچیرته چین له اویغورانو سره ظالمانه چلند ته ادامه ورکوي د 2022م کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې باید له دې هیواده بل ځای ته ولېشتي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. بیرته د افغانستان په اړه مسایلو تر اګرزو. پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د سلګونو زره نیالګیو د کینولو پروژې به د دې ولایت په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلی شي، چې په نتیجه کې به د ځنګلونو ساحه پراخه او د غرض به د سیمو د اوسیدونکو او بزګرو په ژوند کې ستر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوند کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلي کیږي، چې پر مهال به 15 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغه پروژو 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل،
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد ابا او سید کرم په ولسوالیو کې 15 زره د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو، چې نن مو افتتاح کړه او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه خته شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمه اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخه یاد نیلګي ورکول کیږي، وای خوشاله دي چې په سیمه کې برتنیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت تر سره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل،
د دې موږ غورنه چې مقصد لوونو سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شنسي او خلک دې لپاره ډیر غدې چې مقصد وسم هم تقریبا 2500 نفر تر غلي دې لپاره نورم باید هر قسم میونو لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی.
قدر ته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کړي او روزانه په یو کې په یو 4000 دانش نه د 1000 دانه په مالونو خړلي یا په وڅوي او نورم کوشش کوو چې روزانه نیالونه کېږي.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي، خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځایي چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي، چې په خبرې تر ډیره د ځنګل وهنې په راکمولو کې موثره تمامه شوې ده.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه صافه وازی اوریدل شي. د اورزګان د مرکز ترین کوټ او څو ورسوالیو تر منځ لکلون رئیسی لارې انټرلې دي. د دې سیمو اوسیدونکو وایي د لارې بندېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په ځانګړې توګه د یو شمېر اوسیدونکو خلک بیا د خوړو او درملو د لارې د بندېدو له امله د خوړو او درملو له کمی سره هم مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اورزګان کې لمیاشتو او کلون رئیس د زینو مهمو لارو تړل کېدو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو اړ کړی چې خپل ناروغان په غرنۍ پرې لارو مرکز ترنکوټ کې ډاکټرانو ته ورولي. چې ډیر یې د دې سختو لارو د سفر توان نه لري. د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي طالبانو او حکومت دواړو یې پر مخ لوی لارې تړلي چې د دې ژوند یې لا پسې سخت کړی دی. په دې ولایت کې د چنارتو او ترینکوټ ترمنځ لویه لاره له تیر اوو میاشتو راهیسې په مکمل ډول تړلې ده. د چنارتو یو اوسیدونکی زبیولله وایي دا لاره د دولتي کسانو سربیره د ولسي وګړو او سوداګرو لپاره هم بنده ده.
پنځه کس مریضان هلته مړه شوي دي، ښځې زنانه هلته پر ولادت باندې شهیدانې شوي دي. نو زموږ د دې صدا غوښتنه ده دې پر عام ولس باندې تنګي نه راولي.
زبیولله همدار زیدا وکړه چې طالبان اوس په فرعي لارو کې ماینونه هم شخ کړي چې دا تیره میاشت دوه ځله پر هغو ملکیانو چاودنه وکړه چې له طالبانو څخه په پټه خپل ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسول. خو طالبان دا نه مني چې د ولسي خلکو لپاره دې لارو کې ماینونه یې شوي. چنارتو ولسوالۍ د ترینکوټ شمال ختیځ لور ته په شاوخوا 15 کیلومتري کې پرته ده او وسلوال طالبان هم دې ولسوالۍ ته د تللې لارې تړل کېده تاییدوي. د اورزګان د بلې ولسوالۍ چارچنو اوسیدونکي هم وسلوال طالبان او دولت تورنوي چې لارې پرې تړلې دي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر خالق داد ازادي راډیو ته ویل چې اوس دې ولسوالۍ ته خلک پر نورو پرې لارو تګ را تګ کوي چې ورسره په ولسوالۍ کې د توکو بې هم لوړې سوي چې ګڼ بېوزله یې درنیولو توان نه لري. په اورزګان ولایت کې د لارو د تړل کېدو ستونزه دلته نه ختمیږي. د دې ولایت د ګیزاب او جهراوت ولسوالۍ خلک هم وایي چې طالبان او حکومتي ځواکونه له تیرو څو کلونو راهیسې عمومي لارې پرې تړلې دي او خلک پر نورو پرې لارو تګ را تګ کوي. د جهراوت او ګیزاب ولسوالۍ دوه اوسیدونکو نجیب الله او شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د ګیزاب پرې چې ډېره لارې د مخکې څلور ساعته لارې او وس نه ساعته لارې چې هم په حکومت کې بند ده په طالب کې بند ده نو په دواړو غاړو باندې خطونه دي نو چې ورسره پر دې خطور چې پر خطور چې او حکومت پر دې بغل طالب دي نو نه دي دا پرېږدي نه دا پرېږدي ستونزې مو ډېرې دي. ناروغان نه رسېږي، مریضان نه رسېږي.
دواړو خواوو د دغه شکل خواوو څخه مې دغه غوښتنه ده چې وروره دغه کمی لارې چې بندې دي دغه لارې موږ ته خلاص کړي. وروره د یوې خوا څخه طالبانو لارې بندې کړې دي، د بلې خوا څخه وروره حکومت لارې بندې کړې دي. ولسته ډېر سخت مشکل دی وروره چې مریضو یو بل شی وروره ولري.
لا دې ټولو سره سره د اورزګان د خاص اورزګان او چوري ولسوالۍ لوی لارې هم د ملکی خلکو پر مخ تړلې دي او خلک یې اوس پر نورو پرې لارو په ډیر ستونزمن حالات کې تګ را تګ کوي. په اورزګان کې یوازې د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ لارې نه دي تړلې، بلکې له نورو ولایتونو سره د دې ولایت وسلیدونکي د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی مهمه لار هم تړلې او خلک پر نورو پرې وژدو لارو تګ را تګ کوي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار له تیرو څو کلونو راهیسې تړلې. د یاد لارې یو موټر چلوونکی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
لارې خو دوه پارک دی، صفه مقصد دوه ساعته و اوس دوه ساعته سوی ده. یعنی مشکلات خو دومره زیات چې غله په خوا خو ډېره ښه لار وه، نمبر وه. اوس خامد ورور خامد رقم لار در ورور چار وزه موټر خراب چپه سوی نور داسې مشکلات ذاتی وروره نو سرایونه ستنه ډوډۍ سره ټرې په سر داش کې ولاړې بلا حکومت ته تعجب ده لاس.
د اورزګان ولایت امنیه کومندان علي احمد اتایی وای ځین لارې دوی نه بلکې وسلوالو طالبانو تړلې او دی د خلاصون هڅې کوي.
څنګه چې به تر تاسو ته معلومه ده د ولسوالۍ ټوله لارې خلاصې دي، خلک رابطامت پر کوي. کومه لار چې بند ده هغه د وطن او د خاورې د دشمنانو د خواسه بند شوی ده، ځکه چې پولیس د هیڅ چا پر مخ باندې لار نه بندي. پولیس د خلکو خدمتګاران دي. د هارو د روزګان لار ده، هغه کې څه مشکلات شته اما موږ پلان لرو، پلان مو ته جوړ کړی دی، ان شاء الله هغه لار به موږ خلاص کړو.
په اورزګان ولایت کې د خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه مو د طالبانو د ویان کاری سپ احمدي نظر هم واخیستلې. نوموړي د یو شمیر لارو تړل کېده د خپل لوري څخه تاییدوي، خوای په بدل کې نوري لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړې دي. خو احمدي زیاتوي چې زیات شمیر لارې د افغان دولت له لوري تړل سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پر لپسې په افغانستان کې د جګړې لشکيلو لور غوښتې دي چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب یقیني کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دي نه نیسي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو په افغانستان کې غرمه 12 نیمه بجې شوې وړاندې ام پی ډی برخه کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو اونې خبرونه مهیروي خو اوس په مو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه ته چې اسمت اڅاروان چمتو کړی
معلوم وسلوالو نن په کابل کې د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق و باشه سحاق سهار د پهمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې لکوره کارت روانو چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو لکبل په روغتون کې بستر شوی دی شاغلی غنی پرون ماشام پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د سردار محمد داوود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابی ترسره شو د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې اتش په طالبان وشلی او نږدې هم دومره نور جوبل کړی دی د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کسان په فرا فاریاب بدخشان کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نشته کې وشل شوی دی په هرات کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مسؤلان وایي تیر کال لږې ولایت د 40 بلیون ډالرو په ارزښت تیبي بوټي بهر ته صادر شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د حکومت د کارل پایله تر اوسه پوری په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون دوز واکسین ورکړی شوی دی د روسي پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی نوال نه ډاکټر توقيف کړی دی اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د ویټولنې څو نورو غړو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او نوال نه معاینه کړي خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخ کال د ننګرهار په اتول سوالیو کې کوکنار کرل سوی دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو
پاننګرهار ولایت کې د نشي موادو یو فابریکا ویجاړه شوه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 11 نیټه د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو یو کارخانه تخریب شوه د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادۍ رادیو ویل چې د دې کارخانې څخه 2515 کیلوګرامه تریاک 240 لیټره مورفین 100 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او نور هغه وسایل تر لاسه شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کېده د نشي او کیمیاوي مواد تر نیول وروسته حملته وسوځول شول خو د دې کارخانې د ملکیت په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی په هرات او پنجشیر ولایتونو کې نږدې 30 کیلوګرامه چرس د قاچاق کېدو پر مهال ونیول شول د هرات د امنی قماندانې ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رټو ویل یو نفر چې غوښتل 30 کیلوګرامه چرس هرات ښار ته قاچاق کړي پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال ونیو او تل لومړی یو څېړونو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړ په دوهم ګام کې یو نفر چې غوښتل 10 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي پولیسو له نشي مواد سره یو ځای ونیو په تخار ولایت کې تر 100 بوتلو ډیر شراب ونیول شول د تخار ولایت امنیه قماندان اکرام الدین سری ازادي رټو ویل چې یو 100 بوتل شراب چې خواجه بهاودین ولسوالۍ ته قاچاق شوی او په پام کې والا غزا رستاق ولسوالۍ ته یوړل شي پولیسو ونیول د دې نشي موادو په تور دوه نفره نیول شوی او موټر هم ضبط شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه ده چې پولیسو په کابل ولایت کې 15 لیټره شراب او 2 کیلوګرام نور نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په شپړسمه حوزه کې د نشي موادو جوړولو پر یو کارخانه وکړل. په نتیجه کې 15 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادې رادیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو تر 800 کیلوګرام ډیر یورین او 2 کیلوګرام ډیر خیخه ونیول. په پام کې وچې دا نشي مواد له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ښار ته قاچاق کړل شي. د دې دوه قضیو په تړاو شپکتن هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې موږ اونۍ مهمه پیښه واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخ کال د ننګرهار په اتول سوالوي کې کوکنار کرل سوي دي.
لاوله امه په هواي تر سره شوی او خلک نه دې په خوده شوی چې کوکنار وکخ تر سره کړی ولی متاسفانه په غوسمو کې چلتم نیتی اندیښنې وي په غوسمو کې کوکنار وکخ شوی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاله معتادین خوشاله ساتل کیږي.
دلته موږ موسیقي په خپل خلف دغه ګروپ کې هر غړی هر ساعت موږ وغوړو دلته خپل ملنې سو بیا وخت لرو د یاد سینما وخت لرو.
د لیلا ما په نوم یو معتاد وای چې میړه می د درملو پر ځای نشې مواد راکړل.
د سپیشل پتا یې رااله و چې زندګی نه مزرته ورنداس ژوندته نو په دې ځای باندې خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
زیر کوا دروازه خلاصه کا
څوک یې
زیم
دا ټول دی زیر کوا چې اوس دې ور دړي
ته اوس د حساب او کتاب پرې دا کوټې د می ورسوا.
اوس خبرونه په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو په کښت پیل کوي چې سخت کال حالت په اتو ولسوالۍ کې کوکنار کرل سوي دي. د ننګرهار ځای چارواکي وایي چې د دې ولایت په ټول سوالیو په تیر بیا هغو سیمو کې ډیر کوکنار کرل سوي چې حالته جګړه روانه ده او د دولت د وسلوالو مخالفینو نفوس پکې ډیر دی. خدا کښ ته تیر کال په پرتله لګ دی. د ننګرهار ولایتي شورا په دې ولایت کې د نشي موادو د کاچاکو ترڅنګ د کوکنارو کښت یو اساسي ستونزه بولي او حکومت ګرم بولي چې پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي. خو کله چې کوکنار نیخ وهلو ته نږدې سي نو دوی د کښتونو په اړولو پیل کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په 1400 شمسي کال کې د کوکنارو د بوټو اړول په ګرمو ولایتونو کې لومړی له ننګرهار ولایت څخه پیل شول. د کورنۍ چارو وزارت معلومات لومخې په لومړي پړاو کې د ننګرهار په ټول سوالو کې 130 تجربه زده کې د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوې. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل که څه هم دې بزګر خبر کړی و چې که په خپل سمکو کې کوکنار وکړي نو دی به یې واړوي، خو بیا هم په ناامنو او هغو سیمو کې کوکنار کرل سوي و چې د دولت او وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
لاوله هغه په هوای تر سره شوی و ترڅنګ خلک نه دي پرېښودل شوي چې کوکنارو کښت تر سره کړي ولی متاسفانه په هغو سیمو کې چې هلته امنیتي اندېښنې وې امنیتي وضعیت ډېر ښه نه و. مخالفینو ترهګریز حرکات هلته زیات و. په هغو سیمو کې کوکنارو کښت شوی و چې خوشبختانه د اتو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې تصمیمګ عملیات ترسره شول. اوس په هغو سیمو کې چې کوکنارو کښت تر سره شوی وي مسؤولین د خلکو سره په همغږۍ او همکارۍ باندې کرل شوي کوکنارو له منځه وړي.
په ګرمو ولایتونو کې د ننګرهار په ګډون هر کال څلور فصله کوکنار کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې له ډیری ترلاسه سوو تاریاکو څخه هیروین جوړیږي او بیا د پاکستان او ایران لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی سروې له مخې په 1999 شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې په 2225 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل سوي وو چې دا کښت د 1999 شمسي کال په پرتله په سلو کې 8 ډیروالی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو ترڅنګ یوه بله لویه ستونزه د کوکنارو کښت دی، خو حکومت پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي.
په ننګرهار کې د مواد مخدر موضوع واقع چې اساسي موضوع ده، ځکه تقریبا دغه شپږاته میاشت کې چې دغه تنه ولسوالۍ امن شوي دي، خو بیا هم په دغه دوه درې ولسوالۍ چې اکثره ساحې د طالبانو په ولکه کې منطقه کې دي، خو متاسفانه حکومت ډېر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي. اوس تاسو ګورئ په سارک خوږیاڼو او شیرزادو کې هغه ساحو کې چې کوکنار کرل شوي دي، دو دغه نه مخکې د کروندر ته وی چې ضرورت نشي کولی چې کوکنار وکړي. متاسفانه دوه وخت کې د دې لپاره تصمیم نیسي، کله چې کوکنار غټ شي بیا دوی راویښ شي، بیا پروژې والي او په کار کوي.
په دراسه وننیو شمسی کال کې له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز څېړنې شي چې تر کابل ورسته ننګرهار دوهم ولایت چې د یو سل پنځه نوي قضیې په دلودلو سره د نشي موادو ډیر قاچاقونکي پکښې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې سخت کال د ننګرهار ولایت په لسګونه جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې پاند انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله وزیری خبري واورو.
پاند زرنونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجې دي. خولې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، په غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاله نور معتادین خوشاله ساتي. د فراه ولایت معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاله نور معتادین خوشاله ساتي چې په روغتون کې ټاکلې موده پوره کړي او په موثر ډول یې درملنه وسی. د فراه د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د نشې پرې خودل د درد تر څنګ خفقان هم لري. له همدې امله موسیقي، شعر ویل او ورزش د هغوی د تفریح سبب کیږي او د درملنې ټاکلې موده په اسانۍ سره ور باندې تیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ځینې معتادین چې د درملنې لپاره په دې روغتون کې بستر کیږي، له ځان سره د هنر یو نړۍ هم راوړي. په تیر بیا هغه معتادین چې څو کاله ژوند په مهاجرت کې تیر شوی وي، د موسیقي د آلاتو غږول، د شیرونو ویل او ورزش کول هغه تفریح او مصروفیت دی چې له بستر شوي معتادینو څخه د اعتیاد، درد او خفقان هیروي. په دې روغتون کې د بصیر په نوم یو معتاد د عبدالصبور په نوم د یو بل معتاد تر څنګ ناست دی او خپل شعر ورته وایي. د ده هدف دا دی چې عبدالصبور خوښ وساتي او د بسر کېدو پنځه څلوېښت ورځې اسانه ورباندې تیرې شي.
دلته موږ موسیقي په خپل خپل په دغه ګروپ کې موږ دغه څه خلک لرو چې هغه دی او تاسو مو ولیدل چې دلته موسیقي وغږول. واقعا هر ګړی هر ساعت چې موږ وغواړو دلته خپل میله نیسو، بیا وخت لرو، دا بیا د سینما وخت لرو چې سینما مو ولیدل، بیا وخت مسجد لرو، هلته مسجد لرو، عبادت کېږي، بیا دلته موږ درس تعلیم لرو چې دغه نن مو غوښتنه وکړه د قرآن شریفانو او د سپارې او د نور کلمونو چې دلته درسونه شروع کېږي، معلومات دي، موږ درسونه راکړي په دغه خپل په ګروپونو کې ستا، بیا چې موږ معلومات ونه لرو بیا دغه ډاکټر صاحبانو څخه موږ غوښتنه کوو موږ ته بیا معلومات راکړي.
د ټولو ولایتونو د درملنې په مرکزونو کې د ارزی میتود څخه کار اخیستل کیږي. د دې میتود لمخې معتادان مجبور دي چې په روغتون کې پنځه څلوېښت ورځې تیرې کړي. د معتادینو لپاره د دې دورې په لومړیو ورځو کې هم درد وي او هم یې زړونه تنګیږي. د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې د تعویزي په نوم د درملنې نوی میتود معرفي کړی دی. د دې میتود لمخې به معتادین په خپلو کورونو کې اوسیږي او یوازې به له روغتون څخه درمل وړي. خو د درملنې دا میتود تر اوسه پورې یوازې په کابل ولایت کې عملي شوی دی. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول عبدالودود انوري همدامني چې د احتیاط پرېښودل ډیر دردناک حالت دی او خفقان هم لري، خو دوی ته د تفریح او ساتیري فرصت برابر شوی دی، لکه موسیقي، شیر ویل او ورزش کول. د هغه څه دي چې پر معتادینو د درملنې د دورې تکلیف اسانه کوي.
موږ د زهریستلو یا ډیټاکس په پړاو کې د معتادینو لپاره د زده کړو او موسیقي پروګرامونه لرو. زموږ ارواپوهان دوی ته په رواني برخه کې زده کړې ورکوي. هغه مسلکونه چې د دوی هیر سوي بیرته ورخودل کیږي. موږ د دوی لپاره د تفریح پرلپسې پروګرامونه لرو.
دوامدار دار
محلی چارواکی په فراه ولایت کې معتادین تر 500 ډیر شي، خو تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غشمیری په رسمي ډول نه دی تایید کړی.
ترنو اوریدونکو واموریدل چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاري معتادین خوشاله ساتل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي مواد په اړه د خلکو ناسم باورونه د اعتیاد لامل ګرځي. دا چې دا ناسم باورونه څه دي، خلک ولې د نشو په اړه ناسم باور لري، د دې ناسم باورونو د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ځینې خلک باور لري چې فلانی ډول نشي مواد د فلانی مرض دوا ده، دغه ډول باورونه تر کومه ځایه سم دي؟
غلط باورونه هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص د یو شی په حق له دی او موضوع په حق له کامل معلومات، عمیق معلومات اون لري، د مقابل جانب په وسیله باندې د توصیه کیږي. دا غلط باورونه دا صحیح تصور کې چې دا صحیح ده. اصل استفاده د مواد مخدر یو اختلال د رواني ده، یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي، شکر مرض یې ورته لري کوي، چې دا هم یو غلط باور ده. داسې متدین موږ ته راغلي دلته چې داسې غلط باورو باندې دوی شروع کړی د مواد، دا غلط باورونه په متدینو کې او د متدینو حتی په فامیلو کې هم دشته. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځان دردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده، هغه چې وخوري درد ډېر آرامي د خوشحالۍ احساس کوي، او په هغه سبا یو پاکټ ماته راوړه بل وړه، داسې استفاده کوي، بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
عام خلک دغه ډول باور نه لري، بلکې دا لوشت خلک هم په دې باندې باور دي. هغوی ولې دغه شي ناسم باور لري؟
هغلته چې مثلا سواد سطح ډېر ټیټ وي، هلته چې مثلا جنگي د شعور سطح ډېر ټیټ وي، په دې کې دغه غلط باورونه ډېر رامنځته کیږي. چون خپله مطالعه نه لري او د یو شی په هکله تحقیق نه لري، قضاوت دومره پوخ شوی نه ده چې دغه شی په مقابل کې درست او صحیح شکل سره قضاوت کوي. بیا هغه وخت ده چې دغه سړی مشوره مني، حتی په ډېر روشن فکر فامیلو کې. مثلا یو نفر یو جنسي مشکل ورته پیښیږي او دا مثلا مستری اخیستی په تعلیم تربیه کې، داسې یو مسلکي سړی ورسره نه وي، مسلکي سړی په هغه منطقه کې دغه خپل مشکل هغه سره شریک کړي. مثلا یو بل نفر ورته یو مشوره ورته ورکوي چې دغه تریاک د جنسي غریزې لپاره ښه ده، خپل مشکل د رفع کولو لپاره دغه مشوره ومني. که چیرې په هغه محیط کې یو کتاب موجود وي په دغه موضوع کې، یا مثلا یو امکانات موجود چې دا معلومات واخلي، یو مسلکي شخص هلته موجود چې دا دغه مشوره واخلي، مسلکي د نگانه غلط باورونه هم به کم شي.
په دې ورستوي کې په ځینو رسنیو کې هم ځینې لیکنې خبريږي چې فلانی ډول نشي مواد د فلانی ډول ناروغي لپاره دوا ده. دغه ډول لیکنو یا دغه ډول اعلانونو ولې مخ نه نیول کیږي؟
اول دغه رسنۍ یا دغه تلویزیون یو رسمي مرجع نه دی، جواز اخلي او دوی اتمن یو تفاهم نامه امضا کوي چې په هغه کې داسې یو شیان دا خپور کی چې د جامع نظم، د جامع ډیسپلین او ذهنونه مختل نه کی. نو هغه مرجع چې دوی ته جواز قانوني ورکړي، اول دغه مکلفیت ده چې دغه رسنۍ باید دنه کنټرول شي، د بسن ولې ته معرفي کی. بل دا د وزارت اطلاعات او فرهنګ، د سیاست امید محترم وزارت، د حج اوقاف د محترم وزارت، دا چې لاس په لاس ورکی ټول سره کوم هغه رسانه یا هغه منابع یا مجلات چې د غلط باورونه نشري هغه نه باید دنه باید جلوګری وي کې او جدي قانون منګولو ته دوی وسپاري.
ډاکټران هم وایي چې په ځینو درملو کې مخدره مواد ګډ شوي دي، دغه ډول درمل ولې خلک نه محتاطوي؟
کله چې یو ډاکټر یو مریض ته توشه کوي نهایت ډېر ورکړي ته درې ورځې، په درې ورځې کې د دې چانس د محتاطېدو بیخي کم دی. په زیات دواګانو کې یقین نشته، اما هغه کې کیمیاوي تغیرات پکې راوړي، کوم مواد چې ډېر مضر دی، کوم مواد چې عصبي حجراتو باندې ډېر ناوړه اغېزه لري هغه ترنه لري کوي، چې دغه منفي حالات کمی او عوارض جانبي ډېر کمی، او همچنان د لنډ وخت لپاره د ورته دغه لپاره د احتیاط نه راوړي چې ډاکټر یې توصیه کوي.
په عموم کې د دغسې غلطو باورونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟
یو شی په مورد کې چې معلومات ونه لري او دغه معلومات یو علمي اساس ونه لري د باید مخکې نشي، هغه مسؤولو کسانو ته، مثلا رواني مشکل ورته پیدا کیږي رواني ډاکټر ته، روانشناس ته مراجعه کوي، که جسمي مشکل ورته پیدا کیږي مشخص ډاکټر او مسلکي کس ته مراجعه کوي، او هغه خلک چې د یو شی په مورد کې معلومات ونه لري هغه خبر دي سو ونه لري. دوم دا دی چې خلکو عامه آگاهي باید لوړ شي چې دغه عمل تعقیب نشي. درېم چې ډېر مهم د زمنګ رسانی دي، دغه غلط باورونه باید نشر نکی، دغه منفی شایان باید نشر نکی چې د جامع او د خلکو د صحت د بدواله سبب کی.
لنشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشې توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ستراتیژیک کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزاد رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس د خاطري وردی د کاپیسا ولایت اوسیدونکو لیلا ما وایي چې میړې د ناروغي پر مهال د درملو په نوم نشې مواد ورکړل، او له هغه وخت راهیسه په نشې موادو معتاد شو. دا چې لیلا ما د نشې موادو لعمل لسړه وستونزو سره مخ شوی او اوس په څه حالت کې ده، دا بخپله د دې لخلې واورو.
ویره د لاسمه اختاش مرزه معلوماته دا خپل وتا د دوه د زهرو جوړه کی رانا سستا ستاپ دې عمل باندې اختاش لمه سورز مده د لاسه هیڅ کله نه لیدل کله و د دروغه ته مطرح سی کله بل نه 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 جنگونه ور سره کول مره د مرر او شیشه ته د شانه ته نه وختل هر ورځ مې خسر جنگال نن شړل به نور به زمور کړتل ما ته د شپې ته نه بي ته راغله وړ به راوځي بیا ناس بنزورز به مت نه کوي سم نه به ور به تاسو نه ځه هغه د لاس مو ته تاسو نه کولای او ځکه کله ول ځکه در به در به ګرځیدل ما چې به ما ځه نه وه نه به ور سره جن به مې ګو چار څو به ولې د و هو به مې سر به جن کو ول سر کو پیسې راکې الله سره را زنور سي دې ځان ځل به سره کا واځي خدای دې کې دا وړو پرې به پتا شل مال دا مړه دې د سپږ پتا راغلی و په خځه زندګی نه بزرت ته روان داسې ژوند ده هم په دې ځای مال خلاص یا به ځکه له ورسته د واته نه متا شو یا زما سره متا شل به په شپه کې علي کې چې متا په لور کور نه ورنه شار شه لرم چې پته یا په څه کې دې یا موږ راځي په ستنه واخسته نو کې وای ته وای په اړه زه په اړه یو کاشه په واټا رم لرو واټا سکیل کور را شان لرو دا وخت چې شروع کړ څه ټول لار بیا بل لا څه په کرې باندې پاتې
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شي.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې د افغانستان د ډیرو خارونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلونز کوي، او دا کار اوس یو فیشن بلل کیږي. خو ټول ځوانان یوازې قیلون هم نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا کومې کیسې دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سړی مشه بخیر راغله.
خیر اوسه تام سړی مشه، ته څومره غنه غونه ده چیرې کینم؟
رازا نن بدا سزا درکم چې تخپل وای شاباس و ما پس رازا
خصه ماده
ماده دا دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازه ولای ملمای لډیر وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کو.
پلانې منزل کې خلک ډیر شوی نه دي.
او ډیر شوی دي
دا خلک خو چې ما ولیدل ټول یاد چرچ سیګریټي لګولي او یای نور نشي کولی.
او موږ تر نور ټلونو ښه خدمت کو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي.
خیر ته ورشه ما ته چرچ راوړه
پر غبر ګسترګو ام دا وسه راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې را سره وي چیغه ورکشی. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی، ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چرس کولی دي؟
تو اوس دا حساب کتاب پریدا کوټې ته مې ورسوا.
رضا دلته لازم ما پروګا کېږده.
دغه دې کې مې خلاص
په دې خزینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
ښه،
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه وي خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، آن دا چې هغه هوټل هم ورمعلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ولا کورانه خبره ده چې ته نشه کوي. بابا به ولی نوی خبر.
راجا
امیر صاحب اجازه ده.
راځي راځي وکیل صاحب مهرباني. سلام علیکم. ستړي مسي په خیر راغلی.
سات مخده
په خیر راغلی. تشکر، سلامت. مهرباني په دغه مخه مخ چوکي کې نه
سمه ده. امیر صاحب مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب خبره داده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ ثبوت لرو، نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرئ؟
ویلې کامر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونهنیوله، موږ د امنیې قمندان ته ورځو، که هغه یې هم مخه ونهنیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې یم، تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړ بیا زما په باره کې د امنیې قمندان ته شکایت وکړئ. نور څه غواړئ؟
خیر یوسې امیر صاحب، بس زه سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
بالکل سمه ده.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.